پوځي الوتکې کوډ چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابله امریکا ته لیږدول. د امریکا یو لوړپوړي جنرال تاد وولتس ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ایښودل شوی دی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پریښې 100 تنو یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او دې لاره کې درې ماشومان زیږیدلي هم دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې اولولې. تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر د ازادي په سپو کې پروګرام مخته وړي.
د ازادۍ په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم پری خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په زرګونو افغانان په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر پوهتو دي او لا هم په کابل کې داسې اداره نشته چې چارې سمبال کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په کابل کې د حامد کرزی پر نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید خبرونه خبر شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې خلکو وغوښتل چې د یو تروریستي برید د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګر لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزی له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست تر 1 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای دي چې له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو 2 کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي. د بریټ خبرداري د پنشن بي پښپا ورکل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته دې سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر تر ژره سیمه پریږدي. دا خبرداري په داسې وخت کې ورکل شوې ده چې د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولې ده په دې ښار کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی خو د حکومت د نشټوالي له امله کارونه په ټپه درېدلي دي. په دې خبرونه کې د موضوعات له میلمنو سره چیرلو تخنیکی همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او د دې هڅې په دوام او په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې وړاندې ستاسو نظر هم د ټلیفون او سکایپ له لارې واخلو. د میلمنو لړلې شاغلې د هڅکو د میلمنو لړلې عبدالمالک همدرد مدني فعال چې د کابل له هوایي ډګر د خلکو د وټول بهیر ساري را سره یوځای شوې. همدرد سره مننه چې په خبرونه کې را سره یوځای شوې. کچرته تاسو وایئ چې یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته دغه تصویر روښانه کړئ چې د کابل هوایي ډګر کې څه روان دي.
په لومړي قدم کې د ازادي راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم تناسب معلومات لري د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په لسګونو حتی په سلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیري کې او دغه عمومي څلورلارې چې د میدان هوایي و مخته ده دلته بره شو کش هم زیات و موټرونه لارې به هم بندې وې. نو طالبان به هڅه کوله چې د خلک سره ګوشه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي اسناد لري راغوښتل شوي دي هغه خلک کابل هوایي ډګر ته لاره ورته پرانیزي.
همدرس مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي. څرنګه دوی کسان بدل کړی دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي داخله؟
په لومړی ورځ کې د څه یو خبره و چې ما تر ډیره حده د خپل هم ولیدله او د ځینی کشرانو طالبان څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسو دا خلک چې اسناد نه دي سم تاسو ورته ورپریږدي. نو دغه کشران طالبان هم ویل او تر کومه حد چې ما ولیدل دغه خل ډیر شلتوب به کوي دریو څلور ورځې به د میدان هوایي و مخته و طالبان به هم پتنګول او دوی ته به ویل چې بس موږ بیا یې تاسو موږ ور پرېږدی تاسو موږ ور پرېږدی نو د دې وخت راغلی دی چې په اول کرول دغه کشران طالبان د پیاده چې دی ور پرېشي دي مګر په دوم مو دریم کرول کې هلته بیا مسلکي خلق ولاړ و دا مسلکي خلقو له لورې څخه بیرته راګرځول شوي بیرته راایسته شوي
د میدان دننه چې نن د کومو غوښونو خبره کیږي د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتلي او کنه
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی ځینې کسان چې ورغلي و د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښته شوي وه د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښته شوي هغوی وویل چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه وه لکه د مخکې ورځو کې چې دا خلکو ویله د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې اکثر خلق دلته راغلی دي دلته هم دا اول درې کرول لري په دا درو کرولونو کې چې تیریږي په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد یې ګوري که چیرې اسناد سم منظم وخت ورکوي چې په فلاني وخت باندې په فلاني شمېره باندې فلاني ځای ته ځان راورسوي هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي
لدی اسنادو تاسو په دقیق ډول خبر یاستی چې بهرنیان څه اسناد ګوري
یعنی په ټوله کې چې ما تر اوسه پرې څه لیدلې دي په لومړي قدم کې دوی د امریکا تابعیت لرونکي یا د نور هیوادونو لکه کاناډا او جرمنی او ترکیه او هغه هیوادونه چې خپل دغه هیواد تابعیت لري دلته ژوند زندگی لرله یا کار کوه هغه خلق باسي په دوهم قدم کې هغه کسان چې د بهرنیانو سره کار کړی دی او خپل ژوند په یو ډول نه یو ډول په ګواښ کې ګوري نو هغوی اړیکې له مخکې څخه د خپلو هغه مسؤولینو سره نیولی دي هغوی ایمیلونه ورته کړي دي اسناد یې ورته چمتو کړي نو بیا یې دوی هغه اسناد ګوري د هغوی له مخې څخه یې داخل پرېږدي
په دې کې پاسپورټونه هم شرط دي او کنه یوازې همدغه اسناد کافي دي چې دوی د میدان دننه پرېږدي
هغه خلک خو طبیعي ده کوم خلک چې د هیوادونو تابعیت لري هغه خپل اسناد لري داسې ما واورېدل خو لیدلې مې نه دي ځینې کسان داسې چې مثلا نیمه کورنۍ دلته وه نیمې دی خپله د مثلا د بل هیواد امریکا یا د کاناډا یا د جرمني هیوادونو دغه تابعیت یې لره نو دوی خپله کورنۍ هم غړي هم بیولې دي د ځینو کسانو د کورنۍ غړي بېرته پاتې شوي دي نه دي پرېښي چې وایي دوی هېڅ اسناد نه لري کېدای چې دا جیلي وي دا خلک یا دوی مثلا مرسته ورسره کوي هغوی بېرته راګرځول شوي دي اما د ډېرو کورنیو کسان بیا په بشپړه توګه یعنی مکمله کورنۍ داخل شوې ده میدان ته هلته تر څه انتظار وروسته ایستل شوي دي
همدرد صاحب مننه ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې پترس کې هڅه کوي چې له هغه میلمنو سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو چې له موږ سره ژمنه کړې ده چې په دې پروګرام کې به برخه اخلي کله ناکله د ټلیفون لارې ستونزې هم وي او ځینې میلمانه د ټلیفون لارې نه پیدا کیږي او په کابل کې هم وضعیت داسې دی چې ځینې کسان چمتو نه وي چې په خبرونو کې برخه واخلي او دا پروګرام مو په سرنګین کې وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د میل اوریدونکو پیغامونه هم له تاسو سره شریکو خو لې وی خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکو
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 90 مندل شي
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې او لوی سره لدی هوایي ډګر د افغانانو او بهرنیانو د وټولو مسله شېړو. همدارس په ورته وخت کې چې هڅه کوو چې له نورو میلمنو سره هم ټلیفون رابطه ټینګه کړو او په دې مسلې هم خبرې وکړو چې د کابل وضعیت څنګه دی. د هغه شار چې د اگست په 15مه کال طالبان ورننوتی دي او تر اوسه پورې په دې شار کې لا هم حکومت نشته او مسول کسان نشته چې کارونه پیل کړي او کارونه په ټپه ولاړ دي. تر اوسه پورې مو په د میلمنو لړلې عبدالملک همدرد مدني فعال په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. همدرد صاحب سره به بحث دوام ورکړم. همدرد صاحب للوې سر کې چرته د کابل وضعیت تراشو، په کابل کې وضعیت څنګه دی ستاسو له نظره؟
تر کومه حد چې زه د شهر په مختلفو سیمو کې ګرځم او وضعیت ګورم، په عامه توګه خلک د امنیت له نگاه څخه ښه احساس کوي. حتی د کوچني صرافان هم چې په بازار کې ګورم هم څنګه دی وضعیت یا د دوی نظرونه اخلم، دوی وایي چې اوس شکر دی موږ خوشحاله یو چې کور ته روپۍ وړو یا راوړو، موږ ته څوک مشکل نه جوړي، ښه بېغمه زړه ګرځو. همدارنګه نور عام خلک هم داسې یو فکر لري. یوازینۍ ستونزه چې په ښار کې د ټولو ښاریانو سره موجوده ده، هغه په لومړي قدم کې د بانکونو موضوع چې بانکونه تړلي دي، دغه اقتصادي څرخ ولاړ دی. همدارنګه د کابل صرافي سیستم تړل شوی دی چې دته هم یو لوی څرخ دی د اقتصادي، دا هم ولاړ دی. دغه تشویش په خلکو کې سته چې تر څو به دغه سیستم همداسې ولاړ وي. ځینې خلک د بانکونو مخونو ته ما وپوښتل چې قسمونه یې راته واخیستل چې موږ ماښام ته د ډوډۍ پیسې نه لرو چې ډوډۍ پرانیسو، حتی دا څو ورځې د نانوایي څخه په قرض راوړو او نانوایي والا هم راته ویلي چې نور قرض نه درکوو. همدارنګه مې د مختلفو برخو کې د خلکو څخه پوښتنې کړې. نو په عموم کې د امنیت له نگاه څخه خلک ویره نه لري، نه د پټاو ویره شته، نه د جنگ ویره شته، نه د غلا ویره شته، مګر له اقتصادي اړخه په ټوله ټولنه کې یو ډول ویره خوره ده چې تر څه وخته به بانکي سیستم بند وي او تر څه وخته به دغه ملکي کارکوونکي کارونو ته نه ځي. دغه یو ویره په ټولو خلکو کې موجوده ده.
مننه همدر صاحب. دغه مسله وړاندې په خبرونه کې پسې چیړو، ځکه چې اقتصادي فشارونه هم په افغانستان باندې په زیاتېدو دي او یو شمېر معتبرو نړیوالو چې له افغانستان سره مرستې کولې خپلې مرستې هم درولې دي. په خبرونه کې د افغان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد د برخې عمومي رئیس غلام جیلاني وفا هم را سره ملګری شو. وفاسب خبرونه تشرغ لی څنګه تاسو په باور باندې دغه الوتنه چې له کابل روان دي، د کابل هوایی ډګر د څومره الوتنو ظرفیت لري چې له دې میدان او لاړ شي الوتکه او افغانان او نور بهرنیان له افغانستان وباسي؟ ځکه چې ازدحام باید نور هم زیات شي. د تر ډیره پورې نړیوال هڅه کوي چې د اگست تر یو دیرشمې چې راتلونکي سیشن به کیږي په زرګونو کسان له دې هوایی ډګر وباسي.
استاسی در رادیو اریدون او د افغانستان ټول شریف ملت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل هوایی دګر د ډیر الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایی دګر څخه قطع دي.
بله،
نو فعلا د تنها د غوډه ایستلو د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
بله، وفاسب تاسو چې ډیر ظرفیت لري، لډیر نه مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکه کېدای شي چې په لاند وخت کې لدی هوایي ډګر والوسی؟
د هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګسي او بل نشاسته کې. تر رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پر مځکه وي او نوري د حرکت په حالت کې وي چې کافو کې بل بیا راشي لندنګو کې.
یو وخت مو داسې اوریدلی و د دې له خاطره چې هوایي ډګر غره ته نږدې دی، ممکن لوی الوتکې په دې کې د کښېناستو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي، نو د فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وبسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکې لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېرې لکه د بوینګ 380 الوتکې تر ایرباس ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردی تجهیزات چې واغه د منځه تللي دي د الوتکو د راهنمایی یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته، نو د طیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډېر همکاري وکړي. ولې په وی اف آر باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډېرې الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګي شي. د کابل د میدان د رنوي څراغونه او لایټنګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټنګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو داسې راپور درلود چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زه دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم لا پر لار یم، د هوایي ډګر څخه مخ پر د هوانوردی پر ادارې باندې روان یم. واقعا هم د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی، زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لانډینګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړي دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. نو واقعا هم که داسې د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ ته رسېدلی دی، دا دقیق ده او ما په خپلو سترګو ولیدل. دا اوس د همغه ځای نه راغله.
وفا صاحب، تاسو چې دا اوس له هوایي ډګر راتلی، څه اټکل کولی شئ چې څومره کسان د هوایي ډګر دننه لا هم شته؟
د اوس لپاره خو د هوایي ډګر په دروازه کې د 3500 نفر په شاوخوا کې خلک ولاړ دي، خو دا ټول هغه خلک دي چې دقیقې هیڅ تثبیت کړي نه دي چې آیا دوی اسناد لري که نه لري. کوم کسانو چې اسناد لرل یا پروسس شوي وو، طالبانو ورسره همکاري کول، د بسانو په واسطه راغلل او اخوا ته ولاړل د پروازو لپاره چې پروازو کې. خو دا یوه دروازه عمومي پخوانۍ دروازه یا ګیټ ما ولیده. تاسو پوهیږئ چې د نظامي دروازو د لارې هم او د شمال د دروازو د لارې هم خارجي قوتونه دا کار کوي، دا اوس روان دي او لګیا دي او خلک انتقالي.
او د هوایي ډګر دننه تاسو ورغلي د ترمینل دننه او له ترمینل ورها خوا ته چې د میدان په صحن کې کوم کسان وو، هغه تاسو لیدلی؟
د کوم د ملټری سایډ یا نظامي سایډ چې د امریکایانو د فورس په لاس کې و، هغه ساحې ته موږ نه یو تللي، ځکه هلته مو انټرست نه درلودی. دغه ساحه چې پخوا د سیویل اویشن د افغانستان ملکي هوایي چلند استفاده تر کول، دا مې ټوله وکتل او پر پښو وګرځېدلو، ځکه د وسایطو د ګرځېدو امکانات هم نه وه. د رنوی او ټکسي ویګانې بیخي د اضافي موادو، د خوراکي موادو، توکو، د خالي بوتلونو، یعنی په ویست مواد موږ ایفودی ورته وایي، فارن ابجکټ ډیبریز، بیخي زیات و. تیږي مشکلات پر رنویګانو کې شته، نو حالات د ایرپورټ ډېر ګډوډ معلومې دي.
مننه وفا صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، په پروګرام کې مو میلمانه دی غلام جیلانی وفا، د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرد د برخې عمومي رئیس، عبدالملک همدرد مدني فعال، او همدار اس پخپرونه کې د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر سره ملګری شو دی. لایې خبرتیا وروسته به له بهیر صاحب څخه واور.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبر يم پدی خبرونه کې ستاسو کوربه د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبد الجبار بهیر خبرونه ته شرغلی کچرته له تاسو دا وورو چې ل تر نشته دوی ونی کیږي سه څه کم البته چې طالبان او کابل نیولې دي لیکن په کابل کې اداري چارې ټولې په ټپه ولاړې دي په دغه سې وضعیت کې کچرته دا ادامه پیدا کړي اثرات پیڅوي. لومړی تاسو ټول اوریدونکو ته
ټول دوستان او افغانان ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې موږ د روان اورین ژر ووځو او مشران د افغانستان د دې نازک حال په در کولو باندې تر هر څه زر سیاسي توافق ته ورسیږي او بالاخره د افغانانو دپاره یو نظام چې افغانانو د شل کلن او څلوېښت کلن ناورین لوبیین کوي او بالاخره دنیاوالو سره مو اړیکې جوړې شوې وي او په نړیوال معیار باندې موږ ورسته پاتې نه وو او په دې سیستم باندې توافق شوی وي موږ د یو نظام خاوندان وو. له شک پرته له تېرې یک شنبې را په دې خوا کله چې طالبانو کابل ونیولو اداري خلا یا سیاسي خلا رامنځته شوې ده. طالبانو پر راتګ باندې متاسفانه چې طالبان هغه توافق چې دوی درلودلو د دوی د وینا مطابق چې بدبختانه له ولس نه پټ وو هغه دا و چې باید کابل له جګړې پرته او له د طالبانو له نظامي حضور پرته یوې ادارې ته تسلیم کړل شي. په دې سیاسي توافق باندې یوازې خاص کړی خبرې وي ولس خبر نه وو. ولس آمادګي نه درلودله د تغییر دپاره. د پخواني ولسمشر تېښته د ولس دپاره یو بل ناورین و چې افغانان په مجموع کې او طالبان د یوه بیړني حالت سره مخ کړل. د داسې یو حالت سره چې کابو کول هم سخت و خو بیا هم طالبانو ورسته د دوام ځلي راتګ سره وکولی شوی د یکشنبې د ماسپښین نه ورسته کابل پلاس کې واخلي او په ورو ورو باندې
دا خو تېرې خبرې دي. اوسنۍ پوښتنه ما کوله چې اوس که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي خلک به څه کوي؟
بله خلک ستونزې لري. زه همدې نقطې ته راتلم چې خلک تر نن ورځې پورې متاسفانه موږ بانکي سیستم ولاړ دی، موږ اداري سیستم ولاړ دی، د پروسه پورې د لکونو افغانانو د خپلو وظیفو او د راتلونکي دندو په رابطه باندې هیڅ سرنوشت معلوم نه دی. د دې به اقتصادي او سیاسي ستونزې وي، خو یوه ستونزه چې ډېره واضحه ده هغه دا ده چې افغانستان د نړیوال سیاست په برخه کې انزوا ته ځي. هغه حالت څه دی چې فکر کوم دغه حالت سوره اوږدیږي او توافق نه رامنځته کیږي، اداري سیستم رامنځته کیدی نه شي. موږ دوه اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه دا ده چې طالبان نشي کولای په دغه یو بیړني حالت کې بغیر له خپلو جنګیالیو او بغیر له خپلو خلکو په بل چا باندې اعتماد وکوي. نو ستونزه دا رامنځته کیږي چې دوی مجبور دي خپل خلک ادارو ته معرفي کړي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو طالبانو لویو ادارو ته خلک معرفي کړي دي چې هغوی دي
بهیر صاحب فکر نه کوي چې ټیټو ادارو ته که نور خلق معرفي شي مشکلات به یو څه حل شي؟ مثلا په د رئیس په سطح باندې، د موین په سطح باندې بخوانی خلک چم طالبانو دوی ته بلنه ورکړي د چراشي، لیکن کچرته دغه خلک په خپل حال پاتې وای یو څه به شرایط بهتر شوي نه وای؟ حتی په ولایتونو کې که په کابل کې نشي کولای چې لوی شار دی، په ولایتونو کې بخوانی خلک په خپل ځای لاندې دي.
ستونزه هم ده چې طالبان د هغه سیستم سره چې دوی په نظر کې درلود ما ویل په لومړیو کې چې هغه توافق چې د افغانان پټ وو افغانان نه وو پرې خبر. دوی ونه توانېدل چې د افغانانو په مجموع کې د دوی د اداري سیستم په ځای پاتې کېدلو باندې افغانانو ته یوه نمونه وړاندې کړي. دوی مجبور دي چې په ټیټه کچه باندې هم تر ډېره پورې طالبانو خپل خلک او خپل مسؤلین ټاکلي دي. حتی رئیسان مؤمنو چې په ډیرو ادارو کې خصوصي ادارو کې چې طالبان د هغو ادارې د چلیدلو ضرورت او اړتیا ویني لکه د افغانستان رادیو تلویزیون یا د نور هغه ادارې شاروالۍ دي او یا هغه ادارې دي چې هغه مخامخ د خلکو د خدمتونو سره تړلي دي او باید فعالیت وکړي بغیر د دې چې اداري سیستم یو موافق سیستم رامنځته کیږي یا نه رامنځته کیږي. دوی مجبور دي فعالیت وکړي، د خدمات وړاندې کړي. د ادارو ته هم طالبان خپل جنګیالي وړاندې کړي دي، خپل خلک یې تعین کړي دي. د دې دا معنا ده چې تر څو یو توافق نه شوی طالبانو فکر نه کوم چې افغان شمول نظام لپاره اکه په لوړه کچه وي د اول درجه خلک پیږي کابینه وي او د ولس مشرۍ چاري وي چې په کوم طریقه باندې مخته دي شورا په طریقه باندې مخته دي کړي ولس مشر او د امیر د خانه مخته دي او که په ټیټه کچه باندې طالبان نشي کولای چې هغه ته وړاندې کیو بلستون د چې واضح دي طالبان سره هغه ده چې دوی اوس نشي کولای په اداري سیستم کې د خلکو د معرفت په برخه کې اقدامات وکړي هغه د دولت لپاره یو دغه نشټون دی کله کله بعضی کارمندان راغله ماته نږدې منابع د طالبان وویل چې دوی کله چې کارمندان راغله دوی معنی کړل د ادارو نه چې موږ تاسو په ځای باندې پریږدو خو اوس همدغه رښتیا راغوښتی کله چې کارمند په اداره باندې ادارې ته راځي او اداره شروع کوي اداره کې اجرات شروع کیږي او اجرات یو عنوان غواړي یو ادرس غواړي دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت ادرس لاندې خپل وړاندیزونه او خپل ورځنۍ چارې مخته وړي کې به د اسلامي امارت تر عنوان لاندې مخه وي دا هغه ستونزه ده چې لا تر اوسه پورې طالبان ورسره مخ دي او دوی نه دي کولی درې شي توافق رامنځته نشي کړی کوم چې همدا ستونزه به دوام لري او موږ به د انزوا طرف
مننه بهیر صاحب ازادي پڅپو کې پروګرام دی اوریدونکو ته مخه کو تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او همدار از یو شمیره تاسو ته اعلانو نړیواله شمیره ده 00420221205001 دا شمیره تکراروم 00420221205001 او ریدون که را سره دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او د سکایپ لاري او خپل پښتنه وکړئ مهرباني وکړئ
السلامونه ادب احترامات جناب ورور جان تاسو ته او څوک چې غواړي د ازادي رادیو نه زموږ ستاسو برنامه او ټول خوګو ته سلامونه کوم وخت مړې کړه
مننه مهرباني
مننه اسدالله صفایم د لغمان نه
خپل پښتنه وکړئ لطفا ستاسو آواز ډیر ټیټ شو نه سر اورو صفای صاحب ستاسو غږ نه اورو بله د ټلیفون لارې یو اوریدونکی دی دوی ته باور شو صفای صاحب تاسو کولی شئ چې بیرته سکایپ لارې ارتباط ټینګ کړئ مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ
وعلیکم السلام زه د زابل ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم غواړم چې څه خبرې درته وکړم
مهرباني
کله چې یو خبرې
مهرباني هر څه وکړئ په لاندو
دلته ډېر خوشاله یو د طالبانو د راتګ سره ځکه چې هغوی نورې واده د ټول خلک ول باید د خپل واده ترسته نه شي وایي چا په بلو کې بلو ته وستو چا ورته څه ویل چا ورته څه ویل هغه یې دي ملا بس چې نه کړی ستاسو دا روان شموله دا ورځ باید جوړ شي دا باندې توافق شوی دا باندې به نړۍ توافق دا نړیوال توافق شوی دا داسن پرسن کې چې جوړ نکړي دا کله چې به د ترن په وخت کې یا د دې چې افغانستان باید د نقشې وځي هغه هغه وخت دا راتلون کې دا چې چیرې دوی نور بلې واته توجه ونه کړي په ان شموله باندې چې دا روان نه وای نو باید جوړ شي او کنه نو د دې نړیوال فکر وکړي وادونه نور سپلی دي د نړۍ سره په افغانستان پرې تړاو لري ونشیر دې داسې مې کې جوړ ته سلا پورته کې دې دې ته غواښم نو ته کې دا کله چې سنجر موږ ولې بل سلا یو ته دولت ورکوله نو هغه سنجر باید یو توافق دې تر کې نه وي څو پلان دې په دې کې دوه وي سل په سل کې راړي باندې دي
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوم مهرباني وکړي ازادي په سپوک پروګرام دې
سلام و احترامات خدای خدمت شما شیور صاحب محترم و شنوندگان خوب شما تقدیم میکنم منصور هستم با شما از سویدن هم کلام هستم
تشکر مهربانی
شیور صاحب در ارتباط با می چیز میخواستم صحبت کنم همین دو تصمیم جامعه جهانی در رابطه با کمک ها که بند میکنن در افغانستان و به خاطر از این بند میکنند که واو از طالبان و زن شناخت کافی ندارن یک مسئله دوم مسئله اونا گفتن که ما وقت میتیم طالب ها را که وا اقدامات از اونا به حساب حقوق بشری چی است و اونا به حقوق بشر به زنها احترام و ارزش قائل هستن یا نیستن اصلا اگر ببینیم در تفکر اونا کدام تغییرات هیچ وزن نشده اونا میگن سیب اونا میگن که ما غرض نداریم عفو عمومی اعلان کردیم اما در عمل ای کار نشده شی بر سیب همین دیروز یک بچه را در میدان هوایی کابل تمام بدنش خون و خون پر بود گپ میزد وقتی گپ میزد با قنداق ویدوی از اون مستند
در رسانه ها از وجود داره ویدیو. وقتی که اینا از حقوق بشر گپ میزنن، وقتی که میگن عفو عمومی اعلان کردیم، یک آدم وقتی که اسناد داره میخواد که حق مسلم مدنیش است، میخواد از کشور خود خارج شه، شما چرا اون رو میزنین؟ چرا اون رو میزنین؟ اصلا چرا می بحث زدن؟ چرا از بین نمیره؟ چرا انسان هستیم ما؟ چرا دیالوگ با ما گفته نمیشه؟ چرا با ما نطق نمیشه؟ حالا ما خود کدام خر نیستیم، کدام حیوان نیستیم؟ شما که بلد دستان است مردم از روان هستیم. یک خانم دیگه از تلویزیون ملی را تلویزیون ملی گفت که مر نموندن سر کارم بیم. دین روز یک اخبار خبرنگار تلویزیون زدن کامریش میده کردن. ما با چی طالب باور کنیم؟ با چی طالب این مردم باور کنند؟ جامعه جهانی هم میشناسه اینا را، اینا رو میشناسن. اما هم به حساب پیر محمد کاکر میگه دیار دو پاره در امسال جرو کوم امو گپ از امو سیب. حالا خب ما به خاطر مردم افغانستان هم اگه یا کمک های خدا بند کنن، ما به خاطر از اونا هم دلمو میزن میگم اونا رو به خاطر چهار دانه طالب خود مرد کل کشور تباه میشه سی بی کمک ها بند شوه، خب زیربنا ها کلگی استاد شوه و اقتصاد کشور خب فرق هست. بله مردم چه قسم میکنن؟
من نه منصور سب چې په پروانه کې مو برخه سره وخت یو بل اوریدون کې کوروده یو بل اوریدون کې دغه ټلیفون قطع شو. البته د تر نړیوال مرستو پورې دا معلومات لاوریدونکو سره شدې کم چې نړیوال بانک له هغه سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته له افغانستان سره خپل مرستې درولې دي. نړیوال بانک پرون دا اعلان وکړ او له 2002 کال را پدې خو افغانستان ته د بانک تر 15 میلیارډ او 300 میلیونه ډالر ډیر پیسې چمتو کړې دي او ټاکل شوی و چې روانه ونی د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري. خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنې دولې عمله د مرسته ځنډولې ده او ټاکل شوی و چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.1 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. دا مرسته هم ځنډېدلې دي او په اقتصادي برخه کې دا خبر هم لرو چې په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو لکه دا منصور صاحب چې زنګ واهو د پرنګ نورو افغانانو له بهره د افغانستان دننه خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده، یعنی خلک نشي کولای چې له دې لارې پیسې واستوي. البته داسې لارې چارې شته چې د حوالې په سیستم خلک اتکاو کی، خو د حوالی غټه ستونزه سره چې کچیرته له افغانستان خلک له بهره د حوالی پیسو پیسې راوغوړي یا له افغانستان بهر ته د حوالی پیسو پیسې واستوي لکه پاکستان بیا به افغانستان په خړلس کې شامل شي چې بیا په بهرنیو صادراتو او وارداتو باندې ډیر منفي تاثیر پریوزي. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام په لومړۍ برخه کې مو تر ډیره پدې باندې خبرې وکړلې چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت څنګه دی او خلک له دې هوایي ډګر په وتلو دي. اوس په دې ته تم شو چې دا وضعیت په څنګه سمي شي او البته دا اوریدونکو هم ځینې پوښتنې همدا درلودلې چې تر کله پورې به دا وضعیت همدا رقم دوام کوي. همدرد صاحب عبدالملک همدرد مدني فعال، کله تاسو واورو څه نظر لري چې څه باید وشي چې وضعیت بهتر شي؟
په لومړی کې خو زه ټول هغه افغانانو ته چې د بهرني کسانو سره کار نه وکړي اړیکې ونه لري زه ورته همدا پیغام لرم چې دوی باید میدان ته رانه چې تر څو د هغو خلکو چې کار یې جوړ دی یا سیستم سره منظم دی د بهر ته د هغو د خند ونه ګرځي. ځکه داسې خلک ما په میدان هوایی کې ولیدله چې د فیسبوک یو ویزه که تاسې هم کیدای شي لیدلې وي فیسبوک کې خورته وی ده هغه ویزه یې راخیستې ده دا یې راکاپي کړې پرنټ کړې ده را روان دی میدان هوایی ته، نه پاسپورټ شته نه تذکیره شته. نو بیا زه د ځوانان پوښتنه وم دا څنګه ویزه درته راغله؟ په ویزه باندې هلته واضح لیکلي دي چې دا کاپي شوې ده هغه یو چا نشانی کړې ده. نو دوی دا راخیستي وای موږ زو او همدغه خلکو د میدان یاوایی مخه هم ډب کړې ده د ډیرو افغانانو پر وړاندې چې دغه وضعیت مخ ته روان دی. او یو خبره چې ما مخکې هم وکړله چې د بانکي سیستم تر څو نوي فعاله سوی خلک خپل هغه کار سم نسي کولی، مسلکي کسان نه وي. او اوس فعلا چې هغه مخکنی ورور وویل چې خلک په چلاکو په دې شان وي تاسې یقین وکړئ چې زه میدان یوایي او مخته یا د سیرینا هوټل و مخته د روسیې د سفارت مخته ځینو نورو سفارتونو مخونو ته چې زه تللی یم هر څه مې له نږدې کتلي داسې خلک دومره شلګي کوي یا دومره سپینسترګي کوي چې هغه طالبان یې په تنګ کړي دي تر دې اندازې چې هغوی بیخي داسې یو ګیله غوندې کوي چې موږ خو هم انسانان یو دوی ولې موږ سره دا خلک دغسې دغه رویه کوي د عام خلک ولې موږ دومره په تنګوي نه اسناد لري نه شی لري هلته موږ ته د سفارت خلک وایي چې پرته له اسنادو یې مه را پرېږدي او موږ چې ورته وګورو چې اسناد راته وښیي نه پاسپورټ لري نه تذکره لري نه هغه د ایمیل سیستم چې وایي د سفارت له لورې یا په میدان کې موږ ته ښودل شوی نه هغه سیستم ورسره دی نو وایي موږ دا خلک څنګه پرېږدو یعنی یو قسم د طالبان له خلکو څخه ګیله کوي چې دوی ولې دومره شلګي کوي چې نه اسناد څه نه شی څه که شان وي موږ خو ور پرېږدو موږ هېڅ مشکل د دوی سره نه لرو زما د طالب چارواکو څخه هیله همدا ده چې دوی دغه سیستم ته یو منظم پروګرام یا داسې مسلکي کسان ور مخته کړي چې هغه د هر سره کنټرول کړي که همداسې دا وضعیت ادامه پیدا
کړي مننه چې په خبرونه کې مهم برخه را سره واخیستل ده لدې وروسته به دا وضعیت وڅېړو چې په کابل کې کچرته یو نوې اداره ژر تر ژره واکمنه نشي له هوایي ډګر پرته نورې چارې به څرنګه په مخ ځي د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دوی ته شر اغلاس وایم اصولي صاحب څه فکر کوئ کچرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي په لنډو ستاسو نظر څه ده افغانستان به په کومه خوا روان شي
سلامونه میلمنو ته اوریدونکو ته استاد همکارانو ته ما په مخکې برنامو کې هم تاسو ته ویلي دي او بیا یې وایم چې په افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي آیا کومه شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ کوم رسمي سند شته مسؤلیت موجود دی تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسایل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی موقت نظم نه دی دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره د امریکا سره د اروپایانو سره مباحثات کوي دلته زموږ نور هغه مسایل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولی شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو او موږ په مستقله توګه باندې افغانستان اداره کوو.
اصولي صاحب ستاسو په باور څه شی دی باید شي ودی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کله د امریکانو د یو دیرسم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي هغه افغانانو خوښنیوي او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی نو دنیا ته تیار دلته حضور لري بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ ولې داسې کوئ جفا کوئ زه فکر کوم یو خبره داده دوه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري د یوې منطقې نه اشخاص راځي امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري دا یې دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی دوی نن هم هلته د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي کوچني هغه ټو مشرانو سره چې موږ کپرونو فکر کوم چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي
دا دوه درې مسلې دي چې زه فکر کوم چې سبب شوی، او تر ټولو مهمه مسله زما په اندازه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې افغانان ورڅخه کړیږي، هغه څه وو؟ هغه په تیر کې د روس تزاری روسیې او د انګلستان ترمن جنجال په افغانستان کې، او فعلا هم همدغه قوتونه په دغه خاوره باندې تر اوسه پورې د دولت په جوړښت باندې شاید نوي سره سلا سي. که سره سلا نسی او موږ په خپل خواخه دلته طالبان حکومت دولت اعلان کی، دوی هم د راتلونکي جنجالونو څخه ډاریږي. دوی غواړي چې د خلکو موافقه واخلي چې په څه ډول مخکې لاړ.
خو دلته مې یو سوال دی اصولي صاحب، مثلا که چرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې په شل کاله تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړي دي، او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي، دوی به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دي ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم، د ولس استازی و، موږ ونه کولای سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولی یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړای سول. اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوي او مرکزي دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي، او دغه څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي، یا په جنګونو کې، یا په فساد کې، یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې، په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي، په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي، دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي. اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
مننه اصولي صاحب. بهیر صاحب، د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، تاسو څه فکر کوئ چې د اوسني حکومت د جوړېدو لخه مخې ته ګواښونه او چیلنجونه څه دي؟
فکر کوم تر ټولو مخکې لوی چیلنج به دا وي چې طالبانو کله چې کابل ونیولو، او کله چې د افغانستان سیاسي معادله تغیر کړه، هغه ده چې په یو توافق باندې رامنځته شي یو نظام، دوی د زور د لارې او په کابل ته د وسلوالو د ننوتلو سره را داخل شول. دوی دا وپتهیله چې نور په افغانستان کې دوی ګټونکي دي. بناً دوی تر ډېره پورې باید خپلو جنګیالیو ته د هغو واکدارۍ قناعت ورکړي. طالبان اوس د یوې داسې واکمنۍ په سره مخ دي چې هغه دینی برداشت لري، دوی امیر لري، او دوی امیر المؤمنین په نامه باندې مشر لري، او دا یوازې سیاسي جوړښت نه دی، بلکې دا یو دینی جوړښت دی چې د یو دینی انګیزې په اساس باندې رامنځته شوی دی. طالبان که اوس توافق کوي د افغانانو سره چې راځئ ګډ حکومت جوړ کړو، د دوی هڅې دا نه دي چې دوی په دې قانع کې چې راځئ افغانستان سره وویشو، یا د افغانستان سیاسي جوړښتونه سره وویشو. دوی کوشش کوي چې تر ډیره چې معلومیږي، او د دوی بحثونه معلومیږي، د مشران سره مجلسونه معلومیږي، هغه دا دی چې یوازې د دوی نه موافقه واخلي، او په دې باندې قناعت وکوي چې راځئ چې یو اسلامي نظام چې هغه یوه شورا ده باید جوړه کړو. په هغه شورا کې به ستاسو که د سیاسي جوړښتونو استازولي کوي، او که د قومونو استازولي کوي، ستاسو د سیاسي تنظیمونو او ستاسو د قومي جوړښتونو استازولي به په دې شورا کې وي. خو دې معنی دا نه ده چې خامخا همدغه مشران چې شل کاله را په دې خوا په افغانستان کې د قدرت د تقسیم په اساس باندې پیژندل شوي دي، او د دې ولس لپاره دوا هم نه وازي، یعنې د ولس درد نه دی په دوا شوی، یوازې تنظیمونه ویشلي دي.
بهیر صاحب، نو ولې دواړه لوري د همدغه شورا په سر باندې چې څرنګه تاسو وایست ژر موافقې ته نه رسي، ځکه چې د افغانستان د قدرت له خلاص سره مخامخ دی؟
بله، دوی طالبان به تر ډېره کوشش کوي چې ما ویل چې دوی د خپل امارت لپاره یو بدیل وړاندې کړي، ځکه دوی په دینی لحاظ باندې په دې باندې ملزم دي چې دوی نشي کولای په زور باندې خپل امیر لري کړي، او یا هم دې ته مجبور کړي چې خپل امیر او خپل صلاحیتونه هغوی د هغې منصب نه استعفا وکړي. ځکه دا جوړښت ما ویل چې دا یوازې سیاسي نه دی، لکه د رئیس جمهورانو یا په جمهوري نظام کې د واکمنانو چې هغه قانونا کولای شي یو ټولای راشي، یا لکه ولسی جرګه او یا هم لکه ملي شورا یا هم لویه جرګه او هغه د خاص موارد په اساس باندې مشر نه غوښتنه وکوي او مشر د خپل دندې نه لری شي. دا جوړښت دیني جوړښت دی، دوی به حتمن په دې باندې کوشش کوي چې هغه جوړښت هم په نظر کې ونیسي، هغه خپل ځای باندې پاتې شي، خو یوازې د افغانستان سیاسي واکمني سره وویشي او سیاسي واکمني د یوې شورا د لارې مخته وي. د دې تر څنګ تر اوسه پورې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان ټول سیاسي لوري د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې قانع کړي. تر اوسه پورې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب د افغانستان پخوانی ولسمشر، د حزب اسلامي مشر او همداسې په پنجشیر کې شته مشران چې څوک دي او یا استازولي کوي تر وزه پورې، دوی او پاکستان کې کوم مشران تللي دي، دوی په دې نه دي قانع چې طالبانو دغه جوړښت قناعت وکړي. نو بناً دوی د دغه نه ډار لري چې که چېرته په یو توافق باندې هغه توافق چې تر ډېره پورې به طالبانو ته د منلو وي، دوی هغه اعلان کړي، مشرتوب اعلان کړي، نو احتمال دې دی چې بیا به مخالفت نه راپورته شي او بیا بالاخره طالبان بیا د جنگ لپاره آماده شي او جنگ ته به چمتووالی ونی. طالبان دا چې راتلونکی د افغانستان د جنگ د لارې حل نه شي، د خبرو د لارې حل شي او اساسي په توګه باندې حل شي، تر څو بیا جګړې ته، بیا جنگونو ته، نه تنظیمونو ته او نه طالبانو ته لار خلاصه شي. بلې،
مخکې چې اصولي صاحب ته ورشم، بهیر صاحب، له تاسو دا پوښتنه وکم، تاسو دا څو جهته چې له طالبانو سره په خبرو دي دغه ته اشاره وکړه، دا خو هم په حقیقت کې درې ځای شوی دي. فرضاً د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور چارواکي په کابل کې له طالبانو سره په خبرو دي، د احمد ضیا مسعود، محقق خلیلی او یو شمیر نور اسلام آباد ته تللی وو، د پاکستان له لارې له طالبانو سره په ارتباط کې شاید وي، او بله ډله هم په پنجشیر کې ده چې له طالبانو سره مخالفت کوي. که دا درې برخې دا رقم ویشلي، نو د طالبانو لپاره خو ډېر اسانه ده چې خپله پرېکړه ژر اعلان کړي، ځکه چې هغوی خو سره متحد نه دي.
بله، طالبان ته اسانه ده. طالبان خو اوس طالبان وایم چې موږ افغانستان ګټلی ځان فاتح بولي، خو ستونزه دلته ده چې دوی څنګه کولای شي دنیاوالو ته هغه افغان شموله نظام چې دوی دوهې په تړون کې نړیوالې ټولنې ته امریکایانو ته وړاندې کړی دی چې دوی به د افغانستان کې د انحصار نظام یا په انحصاري شکل باندې نظام نه اعلانوي، دوی به د ټولو افغانانو د ټولو سیاسي جریانونو په توافق باندې یو نظام رامنځته کوي، هغه نظام چې هغه ته اسلامي امارت نه دی ویل شوی، هغه ته اسلامي حکومت ویل شوی دی. دوی یو بل جریان هم روان دی چې په دوحه کې دی، هلته دواړه مذاکرات ټیمونه په ونو باندې حضور لري که ټول نه دي، یو برخه استازي هلته وجود لري چې بیرته د هغه درې لوري چې کار روان دی د هغې استازولي تقریبا کولی شي، که څوک پنجشیر کې دي یا پاکستان کې او یا هم په کابل کې، ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او حامد کرزی صاحب دي د دوی استازي، او یا د دوی په خوښه باندې هغه ټیم چې پخوا جوړ شوی او د هغې یو نوی استازولي په دوحه کې هم روانه ده. زه فکر کوم طالبان د دوو چیلنجونو سره یا د دوو لویو ننګونو سره مخ دي. یو دا چې دوی باید خپل لکه ما چې مخکې وویل، د دینی جوړښت لپاره یو بدیل، داسې بدیل چې هم د خپلو خصوصا د نظامي برخې لپاره د قناعت وړ وي، د نظامي حلقې د مشرانو او د هغو د جنګیالیو لپاره د قناعت وړ وي، هغوی قناعت پرې باندې وشي، او د دې تر څنګ باید دوی نړیوالو ته هغه نظام وړاندې کړي چې دوی خپله تعهد کړی دی، مخکې دنه چې کابل ونیسي، مخکې دنه چې د افغانستان نور ولایتونه ونیسي، پخوانی نظام ړنګ شي. زه فکر کوم چې پخوانی جوړښتونه اوس ډېر مطرح نه دي، د سولې شورا ده او که د افغانستان پخوانی حکومت دی، تر ډېره پورې به د نړیوالو دپاره طالبان زمینه سازي کوي چې د دوی په نظام باندې اعتراف وکوي، د دوی نظام ومني، او بالاخره د افغانستان د اقتصادي او مالي او سیاسي انزوا په لور باندې لاړ نشي. طالبانو په تېر ځل باندې دا تجربه ځان لپاره ترلاسه کړې ده چې یوازې درې ملکونو ته قناعت ورکړي چې دوی نظام په رسمیت وپېژني. دوی هغه تجربه لري، او د دوی هغه دینی وختنی چې یو نظام په دینی اصول باندې ولاړ وي، د هغه د مخې نظام کوي، هغه هم په نظر کې نیولې دي. د کومه بیان ازادي چې نن موږ ګورو په کابل کې، او تر یو حده پورې د طالبانو د پخوانی موقفونو یا د پخوانی دریځونو په رابطه باندې یو څه تغییر موږ ګورو چې تلویزیون باندې ښځه ښکاره کېږي، خبرونه وایي، موږ ګورو چې په کابل کې په چا په شخصي په چا باندې الزام نشته، لکه طالبان په وخت کې په ګیره باندې، په ویشتو باندې خزه بیرون ته وزي موږ ولیدل چې خزه ته اعلان وکړو جنګي ته چې مکتبونه تلل شي خلا هم د طالبانو په موقف کې واضح څرګندنه ده طالبانو کول شو چې جنګي ته یوازې ابتدایي اجازه ورکړي تاسو اعلان اوریدل چې راتلونکي شنبه ورځ نه سبا نه بل سبا به ابتدایي مکاتب او ابتدایي ښوونځي شپږمه پورې ښوونځي په ټول افغانستان کې خلاصي جنګي اعلان وزي خلا هم د پانتونونو او د ثانوي مکاتبو لپاره طالبان واضح لایحه نه لري چې دوی جنګي ته اجازه ورکوي او اجازه په کوم صورت کې ورکوي لا تر اوسه پورې طالبان سره د کارمندانو ته اجازه خدینه او کارمندانو ته اجازه تر اوسه پورې واضح نه شته ده دوی بل هم په دې باندې فکر کوي چې څنګه وکولای شي چې هم هغه خپل دینی غوښتنې چې دینی ارزښتونه دی ورته وایي او د دینی ارزښتونو په اساس باندې نظام رامنځته کوي هغه هم خوندي وساتي او په عین وخت کې دوی وکولای شي دنیاواله ته ثابت کړي فکر کوم چې دنیاوال دې ته منتظر دي چې تر څو طالبان د خپل موقفونو په برخه کې د خپل هغه دریځونو په برخه کې چې د دین په اساس باندې وړاندې کوي واضح اتګاونه لري واضح لیدلوري ونه لري عملی لیدلوري ونه لري البته خبرو کې طالبانو ډیر ټینګار کړی چې د خزو د کار طرفدار دي د خزو د کار معنی نه دي د خزو د تعلیم معنی نه دي د ازادي بیان وړي دي د ازادي
معنی نه به کوي بله
دا چې په عمل څه کوي د دې لپاره طالبان ډیر وخت وړي او ډیر فکر کوم چې دوی په خاطر راي په ټول معنی نه درلودي
مننه بهیر صاحب اصولي صاحب پولانډو کې تاسو نظر هم وخلم ځکه چې نور د خبرونو وخت په خلاصې دورې طالبان باید څو کې چې هم نړیوال ومني او هم په داخل کې دوی ته جنجال جوړ نشي
سره ورته دي اصلا رښتیا هم دوی داریږي د دینه دار د همدغه نه احساسوي چې خدای نه خواسته دوی داسې یو اشتباه تکرار نه کړی تر څو دنیاوال دوی ته ورشاکي دلته خو نه تنها نیول خو د ټوپک په زور ویني اما چلش په کار دی د دولت او د سیستم او د نظام او دوی ته افغانان هم معلوم دي چې رښتیا هم د چلش لپاره مثبت ګامونه ونه خستل شي په افغانستان کې لري نه ده چې بیا به جنگونه روانيږي او جنجالونه ځکه هم د منطقي او هم د دنیا استخبارات په افغانستان کې عميق ریښې لري یا د قومونو په نوم باندې ما په دې وکالت کې څومره چې وکیل یم لیدلی دي اشخاص چې څوک چیرته باندې او سره کم تغذیه کیږي بنا پر دې طالبان په اول کې باید د افغانستان د خلکو جوړونه هم لاسته راوړي عجل دیو یو داسې نظام چې هغه اسلامي او افغاني اصول باندې ولاړ وي ځکه په هغه نظام کې چې موږ افغاني تاریخي او ملي افتخارات نه وي ساتل سوي افغانان فکر کوم چې غږ به د مخالفت پورته کوي د دنیا دا امکان نه لري چې ټول دنیا به دوی په اول ورځ باندې په رسمیت وپیژني اما په دنیا کې هغه هیوادونه چې رښتیا هم موثر دي دوی لپاره او په اقتصادي لحاظ کولای شي د دوی د نظام د چلش لپاره د دوی سره نږدې پاتې شي د دوی سره په مشوره باندې مخکې ځي او دا کار دوی باید زر تر زره وکړي سوال دا دی چې زر تر زره فاینل خلاصي کړي ځکه که خلاصي نه کړي افغانان نور په تنګ شوي دي او باور ولره داسې خلک چې ژوند یې یو څه بهتر و نن سبا د خوراک ډوډۍ نه لري په کابل کې بیچارهګان غربت یوې خواته ده جنجالونه یې بلې خواته دي دغه د افغانستان نه د خلکو تیښته چې دا اوس منډي وهي میدان هوایی ته دا هم باید زر تر زره ودرېږي ځکه د خلکو په اسانوي منفي تاثیر کړی دی او حتی د دوی د دولت په جوړښت کې د سوال لاندې راوستی ده که دوی دلته تر یو دیرشم د اګست پورې دوی اعلان هم وکړي او د بلې خوا خلک وتښتي دنیا ورته ګوري چې دا خلک
مننه اصولي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته همدارس د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز له رئیس عبدالجبار بهیر څخه د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلاني وفات څخه او له مدني فعال عبدالمالک همدر څخه چې په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په خبرونه کې ګډون وکړ تر خپل خبرونه مو زحمت شبر پخته سپارم.